د لسو بجو د خبرونه پیل شوه. السلام علیکم. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوی. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. ملګری ملتونه غواړي چې راتلونکي کال په افغانستان کې د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې پروګرام پلی کړي. د جرمني یو وزیر بیا په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه خبرداری ورکوي. له خبرونو وروسته د دې او نورو مطالبو تفصیل اورئ. د قطر او ترکیه یو ګډ هیات د افغانستان د هوایي ډګرونو پر فعالیت د خبرو دپاره په کابل کې دی. په کابل کې یوه ډله ښځې وایي چې طالبانو یې د مظاهرې مخه نیولې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا احیا لپاره په جدیت سره په خبرو بوخت دی. د قطر او ترکیه یو ګډ پلاوی په کابل کې دی او د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د تخنیکی کنټرول او مدیریت لپاره له طالبانو سره خبري کوي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې دغه پلاوی پرون پنځشنبه کابل ته ورسید. دغه وزارت ویان امام الدین احمدی ازادي رادیو ته ویل چې هیلسته د خبري پایله ورکړي او دواړه لوري یو موافقه ته ورسیږي.
د موګری ترانسپورت او چلن وزارت تخنیکی ټیم سره به خبرې کوي. د میدانونو د هوایي حریم په حق لا د ګراوند هاندلنګ په حق لا او بزینور تخنیکی کارونو په حق لا به سره خبرې کوي او د قرارداد په اړه البته نو امید شته چې مثبت نتیجې ته سره ورسیږو.
تر دې وړاندې د ترکیه دولتي اژانس انادولو راپور ورکړی و چې د دوی او قطر ګډ پلاوی د هوایي ډګرونو په اړه لوي وړاندې سوي طرح سره کابل ته ځي. پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته د کابل، هرات، کندهار او مزار شریف د هوایي ډګرونو فعالیتونه ټکنی سوي او له افغانستان سره نړیوالې سوداګریزې الوتنې هم په خوني حالت ته نه دي راغلي. په کابل کې یوه ډله ښځې چې ځانونه د مبارزو ښځو د خود جوشه خوځښت غړي بولي وایي چې طالبانو یې پرون پنځشنبه د مظاهرې مخه ونیوله. له دې ډلې لینا احمدی ازادي رادیو ته وویل د طالبانو مسؤولو چارواکو د مظاهرې تنظیمونکو ته خبرداری ورکړی چې ممکن پر مظاهره برید وسي او دوی امنیت نسي تضمینولی.
طالبان از اطلاعی آگاهی
طالبان د مظاهره له اطلاعی خبر شول. هغو کسانو ته چې اطلاعی کی یه شمیری او نومونه وو او د مظاهره تنظیم کون کی وو زنگ وو او ورته وی ویل چې تاسو نشی کولی چې هیز ډول اعتراضی پروگرام ولرئ
اعتراضی داشته باشین.
دا شیزی وایي چې دوی غوښتل د بیکاری او بیوزلی پر ضد مظاهره وکړي. هم غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نظر ولرو. خو دغه وزارت ویان سعید خوستی ویلي چې د موضوع په اړه لا بشپړ معلومات نه لري. طالبانو تر دې وړاندې ویلي وو هرې هغې مظاهرې ته اجازه ورکوي چې مخکې له مخکې یې له دوی سره همغږي وسي او کره وخت او ځای معلوم وي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشره لوبډله په آسیایي جام کې سبا شنبه له متحده عرب اماراتو سره مسابقه کوي. د کرکټ بورډ لخوا د ورکول سوي مهالویش له مخې دا لوبه د افغانستان پر وخت سهار 9:30 بجې پیلېږي. پرون افغان لوبډلې په دې جام کې خپله لومړۍ مسابقه له پاکستان سره وکړه چې پاکستان لوبډلې په 4 وکټو دا مسابقه وګټله. د افغانستان تر 19 کلونو کشره لوبډله د 19 کلونو په آسیایي جام کې درېمه لوبه له هند سره کوي چې راتلونکي دوشنبه ته پلان شوی ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د کورونا ضد 2 میلیون ډوزه واکسینه کابل ته رسېدلې. یونیسف پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د جانسن ان جانسن شرکت دا واکسین د امریکا، اتریش او ایټالیا د سخاوتمندانه مرستو د پروګرام پر بنسټ افغانستان ته ورکول سوی. دا واکسین داسې مهال کابل ته رسېږي چې په نړۍ کې د کورونا وایرس نوې بڼې او میکرون اندېښنې زیاتې کړي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت تر اوسه د کورونا د تازه پیښو شمېرې نه دي خپرې کړي. خو د یو نړیوال ویبسایټ شمیری ښیي چې په افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایرس څه باندې 150,000 مثبتې پیښې ثبت سوي او څه باندې 2,300 کسان ورڅخه مړه سوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې یوې ښې هوکړې ته د رسېدو په هدف په ښه نیت او جدیت د ویانا خبري تعقیبوي. حسن عبداللهیان دا خبرې پرون له خپل عراقي سیال فواد حسین سره په تهران کې ګډې خبرې ناستې ته وکړې. هغه غوښتنه وکړه چې پر ایران بندیزونه باید لری سي.
با صدای بلند اعلام میکنیم اگر میخواهید
په لوړ غږ دا اعلان کوو که غواړی چې د ایران د سوله ییزې هستوي موضوع په اړه ستاسو اندېښنې لری شي نو د اټومي تړون اړوند ټول بندیزونه باید لری شي. د ایران اسلامي جمهوریت په منطق خې هوکړې ته تر رسیدو پورې پیاوړو خبرو ته دوام ورکوي.
د عراق د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې وویل بغداد د ایران او امریکا ترمنځ مستقیمی خبري غواړي، ځکه د ده په باور د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندرۍ پر عراق هم اغیز کوي. اروپایي ټولنې پرون اعلان وکړ چې د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو په هدف د فرانسې، جرمني، چین، روسیې او ایران ترمنځ د بیانه خبرې راتلونکې اونۍ بیا پیلېږي. د امریکا متحد ایالاتونو ویلي که روسیه پر اوکراین یرغل وکړي دا اقدام به یې د لویدیځ د بندیزونو له سزا سره مخامخ سي. د متحد ایالاتونو یوه جګپوړي چارواکي ویلي د روسیې له دې کار سره به ناټو له کیف سره پوځي مرستې زیاتې او روسیې ته نږدې به د ځواکونو شمیر ډیر کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د دغه امریکایي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی ویلي که روسیه داسې کار وکړي د دوی او متحدانو له داسې اقدام سره به مخامخ سي چې اقتصاد به یې ونړوي. روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه شاوخوا 100,000 پوځیان ځای پر ځای کړي. امریکا دا کار احتمالي یرغل ته چمتووالی بللی خو روسیې ویلي داسې کوم پلان نه لري. د کرونا وایرس نوې بڼه اومیکرون په هسپانیا، فرانسې، بریتانیا او ایټالیا کې د زیاتو خلکو د اخته کېدو سبب سو. د کریسمس رخصتیو په دې تر ټولو بوخته ورځ پرون ګڼ سفر کوونکي په هوایي ډګرونو او نورو ترانسپورتي اډو کې سره راغونډ سوي وو. په اسپانیا کې د درېمې پرله پسې ورځې لپاره د خلکو د اخته کېدو پیښې د ریکارډ تر سرحده زیاتوي. بلخوا په فرانسا، بریتانیا او ایټالیا کې هم د کرونا وایرس د بدلې سوي بڼې خورا زیاتې مثبتې پیښې ثبت سوي دي. په همدې حال کې په جرمني کې د کرونا وایرس په اومیکرون بڼه د یوه اخته کس مړینه ثبت سوې ده. د امریکا د متحد ایالتونو په څو ایالتونو کې هم د کریسمس تر رخصتیو دوې ورځې مخکې په کرونا وایرس د خورا زیاتو کسانو د اخته کېدو پیښې ثبت سوې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. ورځو د دې خپرونې د راپورونو برخې ته ملګری ملتونه په پام کې لري چې راتلونکی کال افغانستان کې د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې پروګرام پلی کړي. د امریکا وال ستریت ژورنال ورځپاڼې پرون پنجشنبه راپور ورکړ چې دې پروګرام کې د ښوونځیو ماشومو زده کوونکو ته د خوړو برابرول او کاري ځواک ته د کاري فرصتونو برابرول شامل دي. له دې پیسو به د افغانستان د وارداتي برېښنا لګښت هم ورکول کېږي. دا په اصل کې ده چې د ناټو عمومي منشي د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښوولې او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي افغانستان کې د ناورین د مخنیوي لپاره له خپلو نړیوالو شریکانو سره کار کوي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي د هڅو په دوام ملګري ملتونه غواړي چې راتلونکی میلادي کال دغه هیواد کې د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې او خدمتونو برنامه پلی کړي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې ویلي دا برنامه د ملګرو ملتونو د اوسني بشر دوستانه ماموریت له پولو اوړي او تر ډیره به د حکومتي سیستم پر بیا ژوندي کولو او ټولنیزو خدمتونو ورټولوي. د ورځپاڼې ویلي دا نوې برنامه په ښوونځیو کې ماشومانو ته د خوړو په برابرولو، کاري فرصتونو او د افغانستان ګاونډیو ته د برېښنا په بدل کې د پیسو په ورکړې متمرکزه ده. ورځپاڼې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د مرستیال او د بشري چارو د همغږي کوونکي رامز الاکبروف په حواله لیکلي نه غواړي د افغانستان د حکومت بدیل واوسي، خو په خبره یې اړینه ده چې د هغو سیستمونو ملاتړ وشي چې په وسیله یې د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې خوندي کیږي. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو نوې وزیره انالینا بیرباک وایي له نړیوالو شریکانو سره کار کوي چې افغانستان ته مرستې ورسیږي او د انساني ناورین مخنیوي وشي. میرمن بیرباک د پنجشنبې په ورځ په برلین کې وویل وړاندوینه کیږي چې په ژمي کې به 24 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا ولري.
Vor unseren Augen steuert Afghanistan nämlich zusätzlich
زموږ د سترګو پر وړاندې افغانستان زموږ د اثر تر ټولو بدې انساني فاجعې خوا ته روان دی. لوړو اقتصادي سکتورونو سقوط کړی دی او ډېر خلک وژږي. کله چې خبرېږي خلک له ناچارۍ خپلې لوڼې پلوري چې خواړه پرې واخلي، په سختي کولای سي چې دا
وزغمي.
په افغانستان کې بې وزلي او اقتصادي ستونزې وروسته تر هغو زیاتې شوې چې طالبانو د روان کال د زمري میاشتې په 24مه پخوانی نظام نسکور او واک ته ورسېدل. له دې وروسته د افغانستان څخه باندې 9 میلیارډ ډالر شتمنی په امریکا کې کنګل شو چې ورسره بانکي معاملې ټکنۍ نقد پیسې کمې د افغانیو ارزښت کم او د توکو بیې لوړې شوې په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده نوموړي د جرمني ډي پي اي خبري اجانس ته په یوه مرکه کې چې د پنجشنبې په ورځ خپره شوه ویلي دی او د ناټو نور چارواکي د دغې ټلوالې له متحدانو غواړي چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو او نورو مرستندویه موسسو په مټ مرستې ورسوي ملګرو ملتونو د روانې میلادي میاشتې په پیل کې له افغانستان سره په نوي کال کې د مرستې لپاره د نږدې 4.5 میلیارد ډالرو غوښتنه وکړه اوس د افغانستان لپاره د دغه سازمان د ځانګړې استازولۍ مرستیال رامیز الکبروف وایي 3.6 میلیارد نورو ډالرو ته هم اړتیا لري الکبروف ویلي دا مرستې به د دې لامل شي چې ښوونځي او روغتونونه فعال پاتې شي او کارکوونکي یې معاشونه ترلاسه کړي د دې په خبره د نوې برنامې په چوکاټ کې به له وړو سوداګریو او بزګرانو سره هم مرسته وشي دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د خزانې وزارت د چهارشنبې په ورځ درې اجازه لیکونه صادر کړل چې د افغانستان خلکو ته بشري مرستې برابرې شي
مننه چې ازادي راډیو واوري
اوس هم یو بهرنی مسأله د بیلاروس حکومت په دغه هیواد کې د ازادي اروپا ازادي راډیو پر بیلاروسي څانګې د فعالیت کړي را تنګه کړي ده د بیلاروس د کورونوي چارو وزارت پرون ازادي راډیو د سخت دریځو سازمانونو په لیست کې شامل کړه او ماشا محل مخپټو کسانو د دې راډیو یو خبریال هم ونیوه د ختیځ اروپا په دغه هیواد کې پر نورو آزادو رسنیو هم په دې ورستوي کې فشارونه زیات شوي دي د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له اسدالله لودین اوري
د بلاروس په پلازمینه منسک کې د ویاسنا په نوم د بشري حقوقو یو ډال وایي مخپټو کسانو پرون پنځشنبه د غکار کې د ازادۍ راډیو د بلاروسي څنګه خبريال علي روز زلوویچ ونیو د بشري حقوقو د دغه ډال پر راپور کې په دیاړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی خو دومره ویل شوی چې مخپټي کسان منسک کې د دغه خبريال کوړه ورغلی دي دغه خبريال داسې وختونی ول شو چې پرون د دسمبر په درويشتمه د بلاروس د کورنیو چارو وزارت د آزاد اروپا آزادی رادیو بلاروسی څنګه د سخت دریزو سازمانونو په لیست کې شامل کړه د بلاروس د حکومت دغه اقدام دغه هیواد کې د آزاد رسنیو او مدني ټولنو د ځپلو شدت خي د محدودیتونو د لړۍ هغه محل پیل شو چې د تیر کال په اگست کې د بلاروس واکمن الکساندر لوکاشینکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د بریا ادعا وکړه خو مخالفینو یې دا ټاکنې رد او له درغلیو ډکې وبللې هروز زلوویچ او د ازادي راډیو د بلاروسي څنګه دوه نور خبريالان ایناستو زینسکایا او الیس داشچینسکی 13 جولای میاشت کې هم توقیف شوی وو کله چې دوی خوش شول دوه تنې وویل داسې معلومات ورکول شوی چې د یوې نامشخص جرمی پیښې په اړه بلا هم مشکوک پاتې کیږي په 13 جولای میاشت کې د بلاروس امنیتي ځواکونو پر ازادۍ راډیو سربیره د یو شمیر نورو آزادو رسنیو خبریالان هم د هغوی د کورونو او دفترونو تر پلټنو وروسته توقیف کړل د آزاد اروپا ازادۍ راډیو مشر جیمی فلای پرون یو ځل بیا د آزادو رسنیو پر ضد د بلاروس د حکومت اقدام وغنده ښاغلی فلای ویل پر حقایقو ولاړه راپور ورکونه سخت دریزی نه ده او په خبره یې ژورنالیزم هم جرم نه دی د بلاروس حکومت د تیر کال لانجمنو ټاکنو وروسته د آزادو رسنیو او شاوخوا 500 غیر دولتي سازمانونو تړلو ته اقدام کړی دی د بلاروس د حکومت سیاسي مخالفان او لویدیز قدرتونه وایي چې د تیر کال ټاکنې د بلاروس سیاستوالې سویتلانا تیخانوفسکایا ګټلې خو د دوی په خبره ځواکمنې الکساندر لوکاشینکا په درغلیو ځان د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان کړی دی په بلاروس کې د همدې لانجو له کبله د حاکم حکومت او لویدیز هیوادونو ترمنځ اړیکې هم خړې پړې شوې دي اروپایي ټولنې امریکا او کلیدي لویدیزو قدرتونو تر اوسه د بلاروس پر چارواکو او کمپنیو 15 پړاوه بندیزونه لګولې دي دغه بلاروسي چارواکي په دیموکراسۍ ضد چلند د بشري حقونو په سرغړونه او له کډوالو په ناوړه استفاده تورن دي
ازادي رادیویي مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د موسیقي په اړه د طالبانو نوې څرګندونې او په اړه د هنرمندانو تبصرې در اورو. مولوی محمد علیم بسم الله خپل شعرونه راوروي او د خپل شاعرۍ په اړه راته غږیږي.
د انسان د پیژندل لپاره هم قاعده نشته، هغه شی په ذوق معلومیږي.
د یلدا شپې ته د امینې فنا لیکل شوی شعر در اورو.
ته پوهېږې تلل یا ستا له تګ نه پس زما لپاره هره شپه د یلدا شپه.
په خپرونه کې نور مطالب هم شته چې پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو. ولسی شاعر مهراب باور وفات شو. ارواښاد باور 45 کاله مخکې د پکتیا ولایت د اریوبځزی ولسوالۍ په بر بلاوټ کې زیږیدلی و چې په متحده عرب اماراتو کې د زړه د حملې له امله له دې نړۍ سره مخخه وکړه او د تېرې سې شنبې په ورځ د کابل په شهدای صالحین هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د ارواښاد باور ورور سلیم زنداني ازادي راډیو ته وویل چې نوموړي ولسی شاعري کوله او په ډېرو ولسي او فلبدیهه مشاعرو کې برخه هم اخیستې وه، خو د خپلو شعرونو کومه ټولګه یې نه ده چاپ کړې. ښاغلی زنداني وایي هڅه کوي چې د خپل ورور شعرونه راټول او چاپ یې کړي. د روان میلادي کال د دسمبر میاشتې په 23مه نیټه د خیبر پختونخوا په پېښور ښار کې د علامه سید جمال الدین افغان او ملک کالو خان یوسفزي په اړه سیمینار جوړ شو چې څېړونکو او پوهانو پکې د یادو دوو شخصیتونو په اړه خپلې مقالې واورولې. دا سیمینار د صابر رڼا ملګری تحریک لخوا جوړ شوی و چې مشري یې مشهور شاعر عباسین یوسفزي کوله. تیره اونۍ د یلدا شپه په کابل او څو نورو ولایتونو کې ونمانځل شوه. یلدا یا د کال اوږده شپه هر کال د افغانستان ترڅنګ د منځنۍ آسیا په ځینو هیوادونو او ایران کې هم نمانځل کیږي. دا شپه د هندوانې او انارو په خوراک او د فردوسي د شاهنامې او د حافظ فال په لوستلو سره ښکلي کیږي. په تیرو کلونو کې د افغانستان د حکومتي او نورو خپلواکو فرهنګي بنسټونو لخوا هم د یلدا شپه نمانځل کیده، خو سږ کال د نورو کلونو په پرتله یلدا هغسې ونه نمانځل شوه چې علت هم روان سیاسي او اقتصادي وضعیت ښودل شوی. طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هنرمندان اندېښمن و چې حسینه د یادې ډلې د حکومت لخوا په موسیقي بندیز ولګول شي. که څه هم طالبانو په لومړیو کې په دې اړه له څه ویلو ډډه کوله، خو اوس د دې ډلې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې ویاند وایي چې د موسیقي اورېدل ګناه دي او خلک دې له اورېدلو ډډه وکړي. خو افغان هنرمندان به د طالبانو د ویاند له خبرو سره موافق نه دي. په همدې اړه مو د راپور اورېدو ته رابولم.
د موسیقي د هنر په اړه د طالبانو او خلکو غبرګون. طالبان وایي موسیقي د اسلامي احکامو خلاف ده او په اسلامي ټولنه کې اورېدل او ترې خوند اخیستل هم ناروا دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت چارواکي خلکو ته سپارښتنه کوي چې باید د موسیقي له اورېدو ډډه وکړي. د دغه وزارت ویان حاکف مهاجر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
الجرس مزامير الشيطان ساس چه ده ده شیطان تالی ده نو چون که زموږ جامعه یو مسلمان جامعه ده په یو اسلامی جامعه کې همدا ضرورت ده چې څه ډول له اسلام سره برابر هغه جامعه پر مخ ولاړه شي نو دا د اسلام اصل د اسلام حکم ده.
دا په داسې حال کې ده چې د اداګانو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو څو ورځې وروسته د یو محلي سندرغاړي فواد اندرابي غږ د هغه په وزلو چپ کړل سه. د ښاغلي اندرابي د کورنۍ غړي ادا کوي او وایي چې د نوموړي د وزلو عاملین طالبان دي او زیاتوي چې تر اوسه یې قاتلین نه دي نیول سوي او آزاد ګرځي.
میزنه
دا د فواد اندرابی دی وی سندری مطلع ده چې زوی جواد آزادی رادیو ته راستولی ده. جواد وای د پلار دا سندری له نورو هغو ډیره خوښه ده او له پلار یې ورته پاتې یادګارونه یوازې د هغه همدغه سندری دي. د نوموړي په خبره پلار یې ولسی شخصیت او سندرغاړی و او په تیرو دوو لسیزو کې هیڅ ډول سیاسي او پوځي فعالیت نه و ترسره کړی. جواد اندرابی د طالبانو له لوري د پلار د وزل کېدو ادعا داسې بیانوي:
یوازینی لامل یې همدا و چې هغه سندرغاړی و او د اندراب په اړه یې یو شعر ویلی و. البته یوازې د اندراب په اړه نه، بلکې د ټول افغانستان په اړه یې سندرې ویلي. د هغو سندرو له امله یې وواژه چې ته ولې د اندراب په اړه سندرې وایي.
اندراب د افغانستان د بغلان ولایت یوه ولسوالۍ ده چې د دغه محلي سندرغاړي فواد اندرابی استوګنځای و. د یادونې وړ ده چې د طالبانو په لاس د افغانستان د سقوط مخکې له همدغه ځایه د افغانستان د شمالي سیمو ځینو خلکو د طالبانو پر وړاندې مقاومت پیل کړی و، خو معلومه نه ده چې موضوع به له دې قضیې سره تړاو ولري او که نه. خو د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د طالبانو لخوا د فواد اندرابی د وزلو ادعا ردوی.
ای حرفای اخیر نادرست است.
دا حشیه خبری سمی ندی. موږ نه د سندرغاړی په جرم څوک وجلی او نه هم څوک دا ډول واقعیت ثابتولی شي او دا جزئیات له واقعیت لری دي. زه نه پوهیږم څه پیښ شوي، خو زموږ مجاهدین هیڅکله داسې ډول کړنه نه ترسره کوي.
اداګانې موجود دي چې له دې پیښې وروسته یو بدخشانی ځوان هم بیا د موسیقي د اوریدو له امله د طالبانو د دغه باور قرباني سه. دا ځوان 19 کلن وحید الله د بدخشان ولایت د شکاشم ولسوالۍ د زرګرانو کلی اوسیدونکی و او د ښوونځي له فارغېدو وروسته ټاکل سوی و چې کابل پوهنتون ته ولاړ سي. خپلوان یې ادعا کوي چې هغه د روان کال د لړم میاشتې په 11مه نیټه د طالبانو له لوري هغه مهال هدف وګرځېده چې په موبایل کې د وصل سوي غوږۍ له لارې سندرې اورېدې. د وحید الله پلار ادا کوي چې زوی له غرمې وروسته له کوره ووت او همدا چې طالبان یې له موبایل او غوږۍ سره ویني، شخړه رامنځته کېږي او طالبان وحید الله په ډاز وسني.
هغو کسانو بیا ځان په ګوتو ورنه کړ او منکر شول، په داسې حال کې چې د کلي ټولو خلکو لیدلی وو. یو بل زوی مې هم هغوی په خپلو سترګو لیدلی وو.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا ادعا هم ردوي او وایي چې طالبانو د موسیقۍ د اورېدو له امله کوم څوک نه دی وژلی. د طالبانو له واکمنېدو وړاندې د موسیقۍ ټولنې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې فعالیت درلود او د موسیقۍ د هنر د پیاوړي کولو د اکاډمیو تر څنګ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سندرغاړو دفترونه او د موسیقۍ د آلو د پلور دوکانونه پرانیستي وو. خلکو به هم په عمومي ځایونو کې سندرې اورېدلې او ورنه به یې خوند اخیسته او سندرغاړو هم د هنري کارونو ترڅنګ د خلکو د خوښیو په محفلونو کې سندرې ویلې. هڅه مو وکړه د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال په افغانستان کې د موسیقۍ او هغو سندرغاړو د برخلیک په اړه هم چې مخکې د دولت په چوکاټ کې فعالیت درلود وپوښتو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب ونه وایه. خو وړاندې نوموړي ویلي وه چې د دغه وزارت د موسیقۍ په اډانه کې به د موسیقۍ د تولید ریاست بیرته خپل فعالیت پیل کړي، خو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې اوس لپاره به ترانې تولیدیږي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره اوس د خوښیو په محفلونو کې هم د سندرو او موسیقۍ د اورېدو حق نه لري. خو په یو شمېر مواردو کې بیا لیدل کېږي چې ځینې طالبان له دا شمکړنو هم محروم نه دي. دا دوه هغه ویډیوګانې دي چې د افغانستان د مشهورو سندرغاړو میر مفتون او سلام مفتون چې په دې وروستیو کې په خواله رسنیو خبري سوي دي چې دغه دوه سندرغاړي د یو طالب د کوزدې په مراسمو کې د موسیقۍ له ځینو آلو سره سندرې وایي. میر مفتون او سلام مفتون په بدخشان ولایت کې اوسیږي. که څه هم هڅه مو وکړه له میر مفتون سره خبرې وکړو خو ونه توانېدو. هغه په دغو ویډیوګانو کې د یو طالب د کوزدې د مراسمو یادونه کړې ده، خو عبدالسلام مفتون ازادي راډیو ته وویل چې دوی اوس هم د خوښۍ په مراسمو کې له دف سره سندرې وایي.
هیڅ څنګه او کوم خبره نه و، فقط و مو غوښتل چې په خپل فاشه د مبارکۍ پیغام وایو. مشتهید څنګه یا کوم خبره یا جنجال نه دی پیښ شوی.
میر مفتون تر دې وړاندې په یوټیوب کې یو ویډیو خبره کړې و چې پکې ویل شوی و چې کله له تاجکستان څخه د طالبانو لراتګ وروسته راستون سه د طالبانو د یو ځایي قومندان لخوا ورته ښه راغلاست ویل شوی او دوی ورسره هیڅ کار نه لري. رابعه احمدی بیا چې 25 کلنه ناوې ده، په تخار ولایت کې د طالبانو لراتګ وروسته یې واده وکړ. د رابعې په واده کې نه تالار و او نه هم سندرغاړي، خو دوی په هغه کور کې چې د واده مراسم یې پکې نیولي و په نسبتا ټیټ غږ موسیقي غږوله چې د رابعې په خبره د طالبانو لخوا د دوی د خوښۍ مخه ونیول سوه. رابعې ازادي راډیو ته وویل
که هم در دایک یا میوزیک قگون که دستگاه قگ در اوچت نو آن درده چه کچه که تیردون که خلکو تا ایلا مزاحمت نکو. خب یا هم طالبان دو زلی پا دیر حساس وقتی یا زلی لارایشگاه چه راغلی و مودویم زلی پا سپین لباس که راغلی و دور زلی دوی راغلی لو پا دیر شدتی دروازه و تکوله او زما دخواون وروری و وحل چه تاسو ولی موسیقی رگوی. اگه ورتا ویل چه دا واده دای خودی ویل چه واده دی هم بی موسیقی با نرگوی.
د موسیقی له هنر سره د طالبانو څو ډوله چلند پراخ برګونونه راپارولی دي. له بلې خوا په افغانستان کې دوه ښځې چې ویل کېږي خویندې دي، د اعتراض په دود د چادرۍ په اغوستلو په ټولنیزو شبکو کې په مستعارو نومونو سره ګډې زمزمې کوي. پیژندل سوی افغان سندرغاړی آراش بارز وایي کله چې هم د موسیقۍ خبره رامنځته سوې طالبانو له بنسټه حرامه بللې ده. ښاغلي بارز ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې د طالبانو دا ډول غبرګون سم ونه باله. افغان سندرغاړی آریانا سعید چې د طالبانو له راتګ سره یې د نورو هنرمندانو په څیر له افغانستان نه وتلو ته اړ سوه، طالبانو ته په خطاب کې یو البوم خپور کړی دی. خو له دې ټولو سره سره تر اوسه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغاني موسیقۍ د راتلونکي په اړه کوم روښانه انځور نه لیدل کېږي.
لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل، تېره اونۍ د کال اوږده شپه یلدا ونمانځل شوه. دا شپه د انارو او هندوانو په خوراک نمانځل کېږي، خو سږ کال په دې شپه په افغانستان کې ډېرې داسې کورنۍ هم وې میوه خو څه کوي چې کېدای شي سپوره ډوډۍ د خوراک لپاره هم نه درلوده. په دې هیله چې یوازې د یلدا په شپه نه، بلکې هره شپه د هر انسان په دسترخوان پریمانه خوراک او په ژوند کې یې ښه ډېره خوشحالي وي، په همدې هیله یلدا ته د امینې فنا لیکل شوی شعر در اورو چې خپله یې ډکلمه کړی.
د یلدا شپه لکه زما زلفې اوږده د یلدا شپه، لکه زما زلفې اوږده د یلدا شپه، لنډه ده چې اوږده ده د یلدا شپه. زه به تېره کړم رڼا د یلدا شپه، زه به غېږ کې کړم ویده د یلدا شپه. ته پوهېږې تلل یې ستا له تګ نه پس، زما لپاره هره شپه د یلدا شپه. د تودې غېږې ارمان دې اغوندم، د تودې غېږې ارمان دې اغوندم، یاره ډېره ده سړه د یلدا شپه. تیر کلونه مې د ژوند شوراته یاد، چې به څنګه تېرېده د یلدا شپه. زما به ستورو سره سترګې جنګېدې، کرښې کرښې مې لوسته د یلدا شپه. اوس هم هغه لیونۍ یمه چې وم، اوس هم هغه لیونۍ یمه چې وم، اوس به هم کړمه نشه د یلدا شپه. د حافظ د غزل زیر و بم کې ډوبه، تېروم په زمزمه د یلدا شپه. سرم غواری شم سندرو کی فنا، سرم غواری شم سندرو کی فنا، عجیبا شاعرانه د یلداش با، لکز ما زلفه اگده د یلداش با، لنده دا چه اگده د د یلداش با، سب تیر اکرم رانه د یلداش با، سب غیق اکرم ویده د یلداش با.
گوتی می بسمیلا دا غزل رباب تا جوڑی وی، گوتی می بسمیلا دا غزل رباب تا جوڑی وی، هیر می نغمیش وی ملائی لکارا ویستم. مولوی محمد علیم بسمیل که دا جوان دیر برخا پا مدرسو کی تیره کرده، خو گوتی دا غزل رباب تا جوڑی دی، پا هم دی خاطر نغمی دا وریدون کو پزده خی لگی. د بسمیل د شعر یوه ځانګړنه دا ده چې خپلې خبرې کوي او شعر یې د خپل چاپېریال له رنګونو متاثر دی. موږ ورسره مرکه کړې چې په یوه شعر پیلېږي.
کومه تیاره مې چې په کار ونو هغه تېره وه، خدای زه په داسې وخت کې ستوری کړم چې شپه تېره وه. زوانی نشه ده خو ما خوند لده نشه وانخیست، زوانی نشه ده خو ما خوند لده نشه وانخیست، زه چه ترسو پر خبره دمانو نشه تیره و او من تر یو کلی پخنداسو خو ما سختو جرد، ما تر یو کلی پخنداسو خو ما دیر و زرد پده افسوس چه می دیمین زمانه تیره و چیرت دستا خو ما رسترگ چیرت من غریبان، چیرت داستا خمار استرگ چیرت من غریبان، بس نو همداس با دی خدای پاک را دا تیره و او دی خط پا گرد که بسمیل زکخ پل زرگای لطاو، دی خط پا گرد که بسمیل زکخ پل زرگای لطاو، پا دی غلار استا دی حسن قافل تیره و.
بسمیل سب نن سبا مو دیر شیرون نرازی ایلتی چه ده؟
ولنو زو خودسی وایم اسی که دیسی شایری میری پخواه پا نسبت دیره سوی، خو آقا یا شیر زنه پایگه ما چه ویلای وی منگ پکال که یا غزل ولی که یاران پده که هم نخری رو باسی نا دی نخرگر و دی نقادان و دردار هم نسخ پره ولی او بل زخ پل پده اندیم کنه سی خوش شایران زخ تا دیر دی زخ خوشیر ولی کم بیایم نخ پره و مزور دی دیر خوشیر پسی گردم زکا سی شایران دیر دی او هر سوک شایر ده و هر سوک غاری مثلا نوستایل سی خوشیر وی نو کچیر زل سی او شیر و نوائی مثلا دی هر چا خوخ نی او کچیر دسی شیر دی ما پا وسکی نی سی مثلا اغا پا کدونو کدونو پاتی سی نو بیازه پا دسی شیرونو بانده بخی وقت نخراب و مثلا اغا هر سوک لی کلی سی بس دامی دی زان سر اول و رازی نسی کل دی شعری میدان تر اغا دیم او سره دې چې مثلا زه په یوه خانقاه کې زېږېدلی یم، په یوه مدرسه کې مدرس یم، د یوې مدرسې او دارالحفاظ محتمم یم او د چا خبره چلې مې لګولې د صوفیانو سره مې مخته کړې، زه دومره شوخي کوم نو زه باید داسې یو شعر هم ووایم چې هغه په دغه په دې باندې ووارځي چې سړی په داسې ځای کې د اوده شعرونه وایي نو باید یا سم شعر ووایي که نه او بیا دې بیخي نه وایي.
یعنی څنګه یو شاعر ته پته ولګي چې زما دغه شعر ښه شعر دی یا ډېر ښه شعر دی یا ښه شعر نه دی؟
نو لکه څنګه د ما نظر ده که نه، لکه څنګه چې مطلق شاعري فطري ده ښه شاعري ما ته همداسې ښکارېږي، نو دې دپاره مطالعه په کار ده د ما په اند. نو څوک چې په دې باندې ځان پوهوي چې مثلا دا په دې باندې پوه سي چې دا ښه شعر ده او دا خراب شعر، نو باید همدغسې کتابونه مطالعه کړي د نقادانو، مثلا د روحي صاحب شعر پېژندنه ده هغه دې ځان ته پیدا کړي، د علامه الطاف حسین حالي مقدمه شعر و شاعري ده، همداسې د ښو شاعرانو شعرونه دي هغه دې وګوري او کوم شاعران چې مثلا په ټولنه کې ډېر ستایل کېږي. دلته خو پهلوان شریکې هم ډېرې زیاتې دي که نه، انډیوالي هم ډېره زیاته ده نه، اول په دې خبره ځان پوه کړي چې مثلا دغه شاعر چې مشهوره سوی ده که نه، دې شعرونه په رښتیا ښه شعرونه دي، بیا دې په دې شعرونو کې تصور وکړي چې مثلا دا شعرونه ولې خلکو خوښ کړل، داسې خلک خوښ کړي دي او دومره مشهوره سوي دي خلک ستایي، د دا ښېګڼې ځایونه را پیدا کړي. نو بیا دې هماغه لاره تعقیب کړي. او بله خبره دا ده که نه څوک څنګه په ځان په دې باندې پوه کړي چې مثلا زه ښه شاعري ولیکم. الطاف حسین وایي الطاف حسین حالی وایي شعر البته دا خبره مې غالبا د ملفت صاحب په نثرونو کې هم لوستلې چې د شعر تړاو د ژوند سره څومره قوي همدومره به ډېر لوستونکي هم لري او ډېر خلک به یې خوښوي هم.
تاسو د ملفت صاحب دا خبره وکړه چې شعر څومره له ژوند سره تړلی وي، خو یوه خبره دا هم کېږي چې په شاعرۍ کې خیال هم ډېر مهم دی.
د خیال مطلب دا نه ده چې شعر د مطلقاً آسماني کنه، شعرونه به شاعرانو یا مثلا نقادانو تقسیم کړي دي، یو آسماني شاعري ده یو زمینی شاعري ده. آسماني شاعري هماغه مطلق خیالي شاعري ده لکه بدل څه کړی ده کنه، ټول مکمل خیال ده استعاري دي. او پاتې څه دغه زمینی شاعري کنه، دغه زمینی خبره ده مثلا په خیال کې راونغاړي، ځکه داسې نه ده مثلا دای دې مثلا خلکو ته شعرونه وکړي او د ځوان سره د مطلقې تړاو لري خیال دې نه وي پکې. د هغې مثال مثلا زه درته وایم که نه، مثلا رحمان بابا وایي خله خله دا دنیا چې توخه ده دی عقبه، دا یو شعر ده، زمینی شعر ده په اصطلاح، خو لیکن دلی کې خیال نهشته، دا و شعر نه ده. د ما مطلب دا نه ده چې رحمان بابا ښه شاعر نه ده، خو د ښو شاعرانو په شعرونو کې هم بېکاره شعرونه شته دي. د رحمان بابا دغه شعر هسې یو نصیحت ده، د منبر خبره ده که نه، دا شعر نه ده. نو د ما مطلب دا ده چې مثلا د منبر خبره د ناګر صاحب په اصطلاح باندې په شپېلۍ کې وکړي.
خو دغه د ځمکې مسایل باید یو څوک ارادي راوړي د شاعرۍ موضوعات کړي،
او دا په قسم کې ځکه مثلا زه خپله داسې یو ورځ ماته چا وویل کنه چې ته ناول ولې نه لیکې او لنډې کیسې ولې نه لیکې، غالبا په یو رادیو کې یوه خپرونه وکړه، یوه ورځون کې دا پوښتنه وکړه، نو هماغه جواب مو اوس ما ته راپزړه کېږي چې زه ځکه ناول نه لیکمه کیسې نه لیکمه چې زه باید کوشش وکړم چې یو ناول خبرې په یو قطعه کې وکړم. زه به تاسو ته یو خپل یو بیت په مثال کې وړاندې کړم. قطعه ده د فرخندې پر منار. ما چې د دې فرخندې مرګ په وژلو او نه وژلو کې چې د ښه کار اوسو بد کار اوسو هغه نه یادومه، خو ما چې حالاتو ته وکتل دا وطن ده، یو وطن ده چې دلته څوک د چا ملت چې تړل کېږي هغه مظلومیت په پام کې نه نیول کېږي. مثلا یو چا باندې د شهید نوم کېښودل کېږي په هغې باندې هم سړی شکي، یو کس یې مظلوم یې په رښتیا شهید دی، د هغه پوښتنه څوک نه کوي. او یو بل کس یې هغه مثلا ګرم هم یو واقعي شهید هم نه وي، او خلک د هغه نه شهید جوړوي، خپل اهداف لري. مثلا یو شاعر وایي وایي بېګا شپه یې له شمې سره جنګ کاوه، مړ سو سهار یې نوم پرې کېښودو پتنګ د محبت. دغسې یوه ټوکه په ټولنه کې کېږي. دا فرخنده را واخلو مثلا، دې ته ما یو بیت ویلی: دلته چې په چا د شهید نوم کېږدي پرې وژاړي، شک راته پیدا شي هسې نه چې دا هم غل وي. دلته خو مجرم په دې مجرم دی چې مجرم نه دی، دلته به پوښتنه د مظلوم د حق هم چل وي. نو دا داسې یوه خبره داسې په ما سې مخې شروع ده، زمینی خبره ده کنه، د ټولنې مشکلات دي، خو لیکن ما په خیال کې راخیستې ده، ساده مې نه ده کړې. نو دا خبره هغه کسانو ته کوم لکه تاسې پوښتنه وکړه چې یو څوک غواړي څنګه ښه شاعري وکړي.
اوس که یو غزل راته وایې:
دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې، دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې، اشنا دا خو زړګی دی ښه نو څنګه یې کوې. په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځوانې مرګه، په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځوانې مرګه، یخ کل یې خو مرګی دی ښه نو څنګه یې کوې. او پوهېږمه چې ښکلې کبرجن د عشق ګناه ده، زړګی خو لیونی دی ښه نو څنګه یې کوې. نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي، بسم الله دغسې شی دی ښه نو څنګه یې کوې.
بسم الله صاحب، تاسو مخکې وویل چې د ټولنې ورځنی موضوعات هم کېدی شي د شعر برخه شي، خو دغه تفکیک څنګه کېدلی شي چې دغه موضوع یا دغه پیښه شاعرانه کېدلی شي او دغه نشي کېدلی؟
یاره زه خو په دې اند یم کنه چې دې د خبرو دپاره قاعده نسته، دا ذوق ده. نو یو څوک چې مثلا مطالعه وکړي د شعرونو ذوق لري او په ذوق، حتی ما د ندوي صاحب په لیکنو کې دا هم لوستلي چې انسانیت د پېژندلو لپاره او د انسان د پېژندلو لپاره هم قاعده نسته، هغه شی په ذوق معلومیږي. او دا مسله چې موږ ذوق څنګه پیدا کړو، باید موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو. نو چې کله موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو، د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړو، نو موږ بیا په دې باندې پوهېدلی شو که نه چې د ښه شعر ته ما ښه شعر ویلی او دانه ښه شعر وایي. نو د دې لپاره نه قاعده شته او نه داسې یو څه شته چې اوس اورېدونکو ته وایم، بس اورېدونکي دې په ځان کې ذوق پیدا کړي. او د ذوق د پیدا کېدلو لاره دا ده چې د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړي، د اهل ذوق سره کښېني، نو دا هم بیا ذوق پیدا کوي. بیا د ذوق له لارې نه دی پوهېدلی شي چې مثلا زه څنګه ښه شاعر شم. شعر دې ما وکړه نه په دې موضوع کوم چې شعر داسې دی لکه نازکه کبرجنه پیغله، ځکه د هر ډول خبرو تحمل نه لري. دوه رښتیا هم چې شعر ځانته خبرې لري، خو دا هم په ذوق پورې دي، ما په ان تړلې ښکاري کنه. نو هر څوک په دې باندې نه پوهېږي چې مثلا البته بعضې کلمات شته چې هغه اوس معنو سوي دي، نو کېدلی شي چې مثلا یو څوک سم یاد کړي، مثلا مخکې موبایل او رینګ او مسکال دا شیان کنه خوند نه کوو، ځکه چې یو څوک په هنري انداز نه وویلي. لکه څوک مثلا ذوق لري یا ذوق په هر صورت یو څوک وکولی شي چې مثلا په ډېر اوچت هنري اندازې وایي، هغه به ډېر بېکاره لفظ او کلمه هم بې خونده او بې انسه کلمه هم کولی شي چې خلک خوند ترې واخلي، خوږی کړي. دا د شاعر په د کمال سره تړلې خبره ده.
او استاد هغه مصری پوښتنه کوم چې نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعر نه وایي، که راته ووایه چې دا ملا ولې شوخ شعر نه وایي؟
ولا نو خو ملایان خو ډېر دي، بیا و دې همداسې ملان پکې سوخ شعر نه وایي.
یو بل باید مهم و بسم الله صاحب که یاد مو شي، ګوتې مې بسم الله د غزل رباب ته جوړې وې، هېرې مې نغمې شوې ملایي له کاره وایستم.
بس د همدې شعر کې همدغه کوم مطلب چې پرو د پرو د اضافه تشریح ضرورت نه لري.
آخر کې که یو بل شعر راته وایې.
چې د خدای فضل او کرم کله په یو ځل راشي، یو ښکلی راسي پسې بل راسي بیا بل راسي، او زاهد زړه ته مې چې غم راځي له منځه یې وړي، یو نیم په مخې خو دې هر کله او تل راسي. او خدایه جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم، خدایه جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم چې نه دې خپلو کره لاړ سم او نه خپل راسي. او آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې، آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې، عذاب دې واخله که لږ خوب ستا په سنګل راسي. او په مقتدیانو به شل نه کې ملا بسم الله، په خوندۍ کې عزت خدای که په منګول راسي.
ډېره مننه.
تاسو نه هم مننه.
رجنیش چندرا موهنجن چې د اوشو په نوم مشهور دی، هندی عارف او فلسفي و چې غوښتل یې انسان باطني سکون ومومي او په دې خاطر یې ډېرې هڅې وکړې. که څه هم اوشو د هند یو مشهور عالم و، خو خپله یې څه نه دي لیکلي، بلکې د هغه په خبرو او کړنو د هغه شاګردانو په سلګونو کتابونه لیکلي دي. د اوشو په کارونو کې د هغه د میډیټیشن یا مراقبې طریقه مهمه بلل کیږي. د میډیټیشن په نوم د اوشو له خبرو راټول یو کتاب فیض الحسن ځلان پښتو ته ژباړلی چې موږ د همدې کتاب په اړه مرکه ورسره کړې.
ځلان صاحب، تاسو د میډیټیشن کتاب ژباړلی، د دې کتاب په اړه که راته ووایئ څنګه دې را پیدا کړ او څنګه دې بیا را وژباړه؟
دا کتاب خو لومړی دا موضوع په افغانستان کې دومره عامه نه ده، څوک دومره ورسره بلد نه دي. ما خپله لومړی ځل یو موضوع مې په کار وه په ویکیپیډیا کې، هر څه مې چې وکړل په پښتو ژبه مې پیدا نه کړه. نو دو حالت ما ته واقعا زور راکړو چې زموږ ژبه ولې باید دومره کم ارزښت وي چې یو موضوع پکې پیدا نه شي. نو په همدو خاطر پرېکړه مې وکړه د موږ سره چې وکم خدمت وکم دو ژبې ته، او یو کتاب چې فایده مند وي، سودمند وي، ګټه ولري دو خلکو ته، نوي ځوانانو ته چې د علم په لټه کې دي، یو څه یې په کار وي، دو ته په ګټه ورشي. وروسته د هغو نه د اوشو ژوندلیک مې ولوستو په فیسبوک کې، د دو سره لږ څه علاقه مې ورسره پیدا شوه، د ده افکار او تفکر مې ولوستل. وروسته مې د ده په انټرنیټ کې د خورې ورې موضوعات چې د میډیټیشن یا مراقبې تر عنوان لاندې تعلیف کړي دي، دا مې را پیدا کړل او یو مې را ټول کړل و مې ژباړل.
په پښتو کې کېدای شي تر میډیټیشن د مراقبې نوم ډېر عام وي، ولې تاسو کتاب ته د میډیټیشن نوم غوره کړ؟
خو په پښتو کې د مراقبې لپاره کوم کره لغت نه لرو، نو بناً میډیټیشن مناسب پرته بللی شو، ځکه میډیټیشن هر څوک یې پېژني، حتی که په انګلیسي ډکشنري کې سرچ هم پسې وکړي پیدا کولی شي.
په دې کتاب کې څه دي؟ البته مخکې یوه جمله چې ما یادونه وکړه پر پښته یې لیکل شوې وه، خو تاسو چې دا کتاب را ژباړلی، د دې کتاب محتوا څوایی؟
دا کتاب اصلا څنګه چې په پښتو لیکل شوی دی، روحي او مانوي ارامتیا د پاره ځینې اساسي نقطې پکې لیکل شوی دي چې دا خپل د اوشو ژوندلیک دی، خپل تجربه ده. لکه څنګه چې پوهیږو دا خپل یو فیلسوف و، په هند کې فلسفه ولوستله، همالته په خپل پوهنتونونو کې درس هم ورکول، خو د ځینې مذهبي او نژادي تبعیضونو د امله دی تبعید شو امریکا ته. د دو کتاب موضوعات هم همدغه دي چې څنګه وکولی شو په خپل روح روان کنټرول ولرو، څه ډول کولی شو چې خپل ذهن کله چې نارام وي آرامی کو بعضی تخنیکونه دیدم دغه د پاره چې مشخص وختونه کې تر سره کی او ډیر ګټه وردی
میډیټیشن لکم زیاره پیل شو او دا چې څنګه مخکې لاړ په دې کې د اوشو رول چې تاسو یې دغه کتاب را ژباړلی څو
میډیټیشن خو خپله ډېره لرغونې موضوع ده حتی په څنګه چې مخکې یادونه وکړه په چین کې حتی صوفیان هم کارولی دی بودایان هم کارولی دی مختلفو حلقاتو د خپل وس مطابق استفاده ځینې کړې ده د لومړي ځل پیدایښت په اړه یې دومره معلومات نه لرم ځکه یوه کره منبع وجود نه لري چې څوک دې پوه شي چې دا اصلا د کومه طرفه را پیدا شو خو اوشو ځکه ډېر رول پکې لري ځکه چې ته خپله فلسفه مو ویلې وه او اکثره نوښتونه یې وکړل کاپي او تقلید یې ونه کړه خپل یې را پیدا کړل ځینې تخنیکونه بیا وروسته چې دی غرب ته لاړو د میډیټیشن په نامه معروف او مشهور شو هلته وو خلکو استفاده ځینې وکړه بیا دا په دریو کټګوریو وویشل شو چې تنفسي میډیټیشن ورپسې ډینامیک میډیټیشن یا پویا میډیټیشن په څو ډولونه یې وویشلو او شو په دو کې ډېر زیات رغنده رول لري
په دې کتاب کې ځینې لارې چارې شته دي چې ویل کېږي که تاسو دا عملي کوي یا کار پرې وکوئ کېدای شي د روحي ارامي سبب شي تاسو خپله هم دغه لارې چارې تمرین کړی
طبعا تر څو چې خپله یو څوک شی تجربه نه کا بل چا ته یې نه وړاندیز نه کوي ځکه اول باید پر ځان باندې امتحان شي چې څنګه چل دی ما خپله هم کله مې چې لومړی لیده د مراقبې خواره واره پوسټونه ولیدل دا مې خپله ځان ته یو یو مې پکې خوښ کړو مثلا سهار وختي څوک د خوبه راپاڅېږي کله چې افکار ډېر ګډوډ وي ژبه په پاسني تالو پورې نښلول کېږي سترګې پټېږي او یو خفیف صوت یا چې په هندي کې منترا ورته وایي دا د ځان سره تکرارېږي یعنې سترګې پټې کړو هیڅ د هیڅ څه په اړه فکر ونه کړو پکه داسې فکر وو چې په حال کې اوسېږو نه ماضي شتون لري نه آینده فقط په دغو حال کې اوسېږو او هغه څه چې د موږ د فکر د ګډوډولو سبب ګرځي هغه د ذهن نه اوباسو لکه څنګه چې موږ په تنفس کې شحیق و زفیر لرو چې سانه نه باسو شحیق او چې بیرته کاربون ډای اکساید خارجوو زفیر همدغه رقم ژوره سا اخلو وروسته الله کلمه یادوو او وروسته داسې فکر کوو داسې تصور د ځان سره کوو چې د منفي پوچ افکار هغه څه چې موږ ځوروي دا د موږ د بدن نه وځي لاس دقیقې چې دغه تمرین ما وکړ یعنې واقعا ډېر موثر تمام شو راته
په میډیټیشن کې په دې ډېر ټینګار کوي چې هڅه وکړي هغه دننه چې کوم مسایل دي چې هغه تاسو ته تشویشونه پیدا کوي هغه له خپل وجود لرې کوي یعنی داسې شی لکه یو بانس یا بامبو چې دلته کتاب کې هم یو برخه په دې بحث شوی څنګه یو څوک کولی شي دغه یو څوک شي چې هغه دننه چې کوم تشویشونه د یو انسان په وجود کې وي هغه له ځانه لرې کړي او د یو خالي بانس یا بامبو شي چې ژوند یې ډېر سخت نه وي له رواني اړخه
سمه ده دلته اوس یوه لارښوونه شوې ده چې ځان لکه بانس یا بامبو تش وګڼئ په دو کې دوه مطلبونه دي لومړی خو دا چې که ځان تش وګڼو دا په دو معنا نه ده چې واقعا موږ تش یو بامبو چې کله وکرل شي څلور کاله یې څوک پسترګوم نه ویني څلور کالابات یو په یو قد او واسطه څلور ویش او پنځه ویش متر پورې رسیږي د دوه لومړنی هدف د دوه لارښوونې دا دی چې د رحمان بابا د شعر مصداق دی چې ژوندی ځان په ځمکه خښ کړه لکه تخم که لویي غواړي د خاورې په مقام شه لومړی هدف یې دغه دی د دې لارښوونې نه او دویمه لارښوونه دغه ده د موږ وجود د موږ افکار د تشویشونو منفي انرژي نه ډک دي کله چې موږ سترګې پټې کړو داسې فکر وکړو چې موږ داخل وجود ټول تش دی هیڅ هم نشته نه مثبت شته نه منفي نو د نګرانۍ او د خفګان څه موږ ته نه پاتې کیږي پکه داسې فکر کوو لکه چې ټول تش یو پکت په حال کې تمرکز کوو په اوسني حالات کې وروسته دا تمرین چې ډېر پوخ شي همدا رقم په ژوند کې ورسره بې پروا کېږي که هر څومره ستونزې در باندې راشي ته داسې فکر کوې چې هیڅ هم نشته روحي ارامتیا به لرې
فکر کوي دغه یو سوچ ستونزې شته دي خو موږ هیڅ وګڼو په دې ډول خو دا ستونزې نه حل کیږي که په وړاندې بې پروايي هم کو بیا هم غ ستونزې شته
نه داسې نه کیږي چې ستونزې مکمل د پامه وغورځوي شاته وغورځوي د ستونزې بیا کېدای شي په آینده کې خطر پېښ کړي صحیح د تفکر وکړو فکر وکړو خو هغه موضوعات چې په فکر نه حل کیږي او ډېر مزوروي په دوه طریقه هیرولای شو نور ځینې مسایل او ستونزې چې انسان ته پېښېږي دا په اړه باید فکر وشي الله تعالی عقل راکړی فکر پرې وشي مناسبه پرېکړه ورته وشي
اوس مثال دا کتاب ده کلونه مخکې لیکل شوی هغه تخنیکونه چې د خوشاله اوسېدو یا د روحي ستونزو د کمولو په خاطر ویل شوي دي آیا هغه اوس هم د استفادې وړ دي
امکان لري دا کتاب مخکې لیکل شوی خو چون اوس دا مخکې خلکو چې لیکل مخکې استفاده ترې وکړه خو چون موږ اوس سره وژباړلو موږ ته نوی شی دی موږ باید اوس استفاده ځینې وکړو د موږ دپاره اوس هم مؤثر دی ځکه موږ ته نوی دی او هغه خلک چې دا تمرینونه یې کړي دي مخکې په دو دا کتابونه یې لیکلي دي وژباړلي دي استفاده یې ترېنه کړې هغه مخکې وختونه دي اوس هم استفاده ترېنه کېدی شي کتاب داسې یو څه دی چې هېڅکله نه زړېږي هر وخت استفاده ځینې کېدی شي
خو فکر نه کوي چې د هغه وخت د انسان ستونزې یا د هغې ټولنې د انسان ستونزې چې اوشو کتاب ورته لیکلی فکر نه کوي چې هغه د اوس زمانې له انسان سره یا د دې ټولنې له انسان سره هغه ستونزې متفاوتې دي
نه دومره فرق نه کوي نارامي ده څه لس کاله وړاندې څه لس کاله وروسته څه په سابقه انسانانو کې څه په اوسنیو کې چې روح دې نارامه وي دا مهمه نه ده چې مخکې دی که وروسته هر وخت مفید او کارآمد کیدلی شي
اوس مثلا یو انسان دی ستونزې لري خوشحاله نه دی ناهیله دی په دغه کتاب کې د هغه لپاره کوم تمرینونه شته دي چې دی که هغه وکړي له هغه سره به خوشحاله وي یعنې هغه مهم تمرینونه مهمې خبرې د دې کتاب د یوه ناهیلي د یوه ستړي د یوه خفه د یوه ډپرس انسان لپاره کوم دي
یعنې په دې کې خو ډېرې لارښوونې دي مخکې هم درته وویل چې دلته اوس یوه لارښوونه شته مثلا هغه کسان چې د ویرې احساس کوي د ډار احساس کوي د دې لپاره یوه کوچنۍ لارښوونه دلته ذکر شوې ده چې کله چې د شپې ویده کېږئ مخکې د خوب نه خپل ځای کې چې څملی داسې تصور کې د ځان یوه محافظوي یا ساتندوی حلقه یا کړۍ د ځان نه راتاو کړئ موږ ذهن د موږ د فکر او طرز تفکر په اساس کار کوي نو څنګه چې موږ فکر کوو ته سهار به هماغسې آرام پراته وو پاتې شوه خبره د ژور خفګان کله چې یو خفګان ته حد نه ووځي ناهیلي تر حد نه ووځي بیا نو په کتابونو راستنېدونکې نه ده بیا هغه نورې خاصې لارې چارې غواړي چې باید ورته ترسره شي دا فقط د یو سرسري روحي نارامۍ دپاره ده مثلا څوک په خپل وجود ډېر کنټرول نه لري په خپلو افکارو کنټرول نه لري د هغو کسانو دپاره مفیدې لارښوونې دي په کې استفاده کولی شي باقي چې بحث د ډپریشن او ناهیلۍ شي هغو ته انشاءالله نورې لارې چارې شته
دغسې کتابونه لکه میډیټیشن چې اوشو لیکلی پښتو کې نور هم شته دي که نه شته علت یې څه دی
تر اوسه خو ما دغه ډول کتابونو بېلګه نه ده لیدلې متاسفانه او که سریزم ولوستلی وي ښاغلي فرید بزګرم یادونه کړې ده چې اکثرا زموږ په هیواد کې چې کوم کتابونه دي د ناول کیسو شعر قصیده غزل د دغو شیانو شوقیان ډېر دي متاسفانه داسې یو څوک نشته نه لوستونکی شته او نه لیکوال شته چې په یو مهمه علمي موضوع د یو کار وکړه د دې نظیر کتابونه به وي خو میډیټیشن لومړنی ځل دی چې پښتو ژبې ته راژباړل شوی دی او په دغو موضوع باندې کار شوی دی
ځینې نور کتابونه هم شته په کتاب پلورنځیو کې ایښي د خوشحاله اوسېدلو په خاطر که نه مثال د روحي ستونزو د کمولو او ختمولو په خاطر اغه کتابونه هم ګټور دي یعنی سبب کیږي چې یو چا ژوند بدل کی کنه
ولې نه کېدای شي خو بیا هم هر څه په مخ پورې تړاو لري که د پوس په دوه بسته کتابخانه کې ته زرها و نه ډېر کتابونه دي خو چې زه ولولم او په ځان عملي نه کوم ماته یې ګټه څه شو هېڅ کتاب ولوله مفید نقاط تینا واخله او ګټه تینا واخله په ځان عملی که هغه وخت کیدای شي ګټه ووینو سمه ده په هغو کتابونو کې به ځینې داسې نقطې وي چې د یو بل لیکوال به ورفکر شوی وي خو شو به دا موضوع نه وي ذکر کړي یا به ما نه وي ژباړلي کیدای شي چې داسې موضوعات وي پکې چې استفاده وړ وي خو بیا هم هر څه په موږ پورې تړاو لري چې څه ډول استفاده کوو د موضوع نه او څه ډول پام کوو ورته
نیت لري چې دغسې نور کتابونه هم راوژباړي
البته د ما خو درې کاله وړاندې اصلا د ما د موضوع ته ډېر په جالب ډول ورفکر شو اصلا ما دومره فکر نه کوه چې زه دې وکولی شم یو کتاب دې وژباړم یا حتی یا دې ولیکم خو د علامه رشاد یوه خبر مې په ذهن کې ده چې سل کتابونه مطالعه کوي شل ترجمه کوي او یو ولیکي یعنې دا دومره اسانه کار نه دی چې هر څوک دې وکړلی شي طبعا زه په خپل ځان کې دومره استعداد او وړتیا نه وینم چې زه د یو کتاب تر ډېره حده داسې یو کتاب را ترجمه کړم چې موږ د ټولنې درد ور درمان کړي خو دغه کتاب ته مې چې ورفکر شو او د خپلې ټولنې حالت ته مې چې وکتل ومې کتل چې انشاءالله دا به مفید تمام شي خو په آینده کې د نورو هم دغسې کتابونو د ژباړلو ته قلم لرم انشاءالله د ټولنې په درد به وخوري د ځوان قشر دپاره چې د تعلیم په لټه کې دي د پوهې په لټه کې دي دغسې علمي موضوعات انشاءالله کوشش کوم چې د خپل وس مطابق یې راوژباړم
ډېره زیاته مننه
هیله کوم
آزادی رادیوی مجله پر منځنی صفه 12.9 او اف ام 100.15.
اوریدونکو دا وا د دیونې د ازادي رډوی مجلې خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې خبرونې ښه وخت ترته غواړم.
سین 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 ویلی ویلی پاسین روګاډ شویلې سن 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 ویلے ویلے پسن روگا ڈشپی لائے مخرا وڑا بدر جما دان سن ویلے ویلے سن ویلے ویلے پسن روگا ڈشپی لائے مخرا وڑا بدر جما مسلوچ